آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
افغان ځواکونو په چیراګام کې د داعش وسلوالو د ځپلو عملیات پای ته رسولی دي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په پام کې لري چې د سودان پر ضد ځینې بندیزونه لري کې، او د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ویتنام کې ویل چې په ادارو کې بدلون به د دواړو هیوادونو پر اړیکو تاثیر ونه کړي.
د افغانستان حکومت وایي په کابل، قندهار او هلمند کې تروریستي بریدونه چې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان هم پکې وژل شوي دي، د ډیورند کرښې هغې غاړې کې تنظیم شوي وو. په ننګرهار کې د القاعدې د شبکې یو مهم مشر د یو شمېر نورو کسانو سره نیول شوی دی. د دې او نور مطالبونه مخکې حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
افغان حکومت وایي چې په کابل، هلمند او کندهار کې بریدونه د پولي اخواته تنظیم سي. په یو نوي انکشاف کې د کندهار ولایتي چارواکو ټولې هغه اوازې ناسمې ګڼلې دي چې د کندهار د والي د مرګ په اړه په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي دي. د کندهار د والي وایند سمیم خپلواک نن د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې والي همایون عزیزي د پرو په برخه کې ټپونه اخیستي او د وجود څو برخې یې سوځېدلې دي، خو هغه وویل چې د والي عزیزي روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د کندهار د والي وایند زیاته کړه چې همایون عزیزي د همګړۍ د هند په یو تر ټولو مجهز روغتون کې ته درملنې لاندې دی او د هغه روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په عین وخت کې د کندهار د والي په میلمستون کې د سې شنبې د شپې پیښه د پیښې په تړاو د متحده عربي اماراتو یو پلټونکي پلاوی هم له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار کې دی او د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د کندهار د والي ویان په دې اړه وویل چې اماراتي تحقیقاتي پلاوی د ملي امنیت د شورا له تحقیقاتي ټیم سره لیدلی او دغه پلاوی ته په هر برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. افغان ځواکونو په چیراګام کې د داعش وسلوالو د ځپلو عملیات ختم کړي دي. ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د په چیراګام پولیس والی کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر خلاف د افغان ځواکونو عملیات چې درې میاشتې وړاندې پیل شوي وو پای ته رسېدلي دي، او اوس دا ولسوالۍ د داعش د ډلې له وسلوالو پاکه سوې ده. د ننګرهار په ولایت کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي په چیراګام ولسوالۍ کې د شاهین شل په نوم پیل شوي ګډ عملیات تېره شپه پای ته ورسېدل، او چارواکي وایي چې په دغې ولسوالۍ کې 15 د پولیسو او 12 پوستې له پاڅون کوونکو څخه جوړې کړي دي چې په پچیراګام ولسوالۍ کې حالت ښه کړي. په ختیځ زون کې د پوځ د قومندانۍ ویان ډګرمن شیرین آقا امریکا ډخت وویل چې ولسوالۍ په کامله توګه له داعش څخه پاکه سوې او په ولسوالۍ کې دوه لوی امنیتي قرارګاوي هم جوړې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې داعش بیا ځلي په پچیراګام برید نسي کولی. لوړ پوړو امریکایي چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په پام کې لري چې د سودان پر ضد ځینې بندیزونه لري کې. ویل کېږي چې سپینه ماڼۍ به دا اعلان نن د جمعې په ورځ وکړي. داسې هم ویل شوي چې حکومت ځکه بندیزونه لري کوي چې سودان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی، د جنوبي سودان یاغیانو ته پناه ځایونه نه ورکوي او اړو خلکو ته یې د بشري مرستو رسول اسانه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 کال کې د سودان پر ضد بندیزونه وضع کړل او په بندیزونو کې په تجارت باندې بندیزونه هم شامل و. بندیزونه په دې خاطر ولګول شول چې سودان د ترهګرۍ ملاتړ کاوه او د بشر حقوق یې تر پښو لاندې کول. په 2018 کال کې امریکا پر دغه هیواد باندې نوي بندیزونه وضع کړل او دلیل یې همدا و چې سودان په دارفور کې په تشدد کې لاس درلودي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د ویتنام د هوشیمین په پوهنتون کې ویل په ادارو کې راتلونکي بدلونونه به د دې دواړو هیوادونو په ګډو روابطو تاثیر ونی کړي. کیری وویل دغه دوه هیوادونه یو لړ ګډ ارزښتونه لري چې د لیډرشپ یا رهبرۍ په بدلېدو په هغو کې بدلون نسي راتلی. زموږ ملګرتیا په افرادو یا شخصیتونو یو جمهور رئیس یا بل جمهور رئیس یو ګوند یا بل ګوند پورې تړلې نه ده. زموږ ملګریتوب او دوستی زموږ په مشترکو ګټو کښینغښتې ده. ښاغلي کیری دا ونه ویل چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د بحر الکاهل د غاړې د هیوادونو سره د شراکت مخالف دی، په راتلونکي هفته کې به د هغه په جمهوریت کېدو دغه موافقه له منځه ولاړه سي او کنه، خو زیاته کړه چې ټکنالوژي د کارونو د له منځه وړلو سبب کیږي نه تجارتي موافقې. د بشري حقوقو د څارنې موسسې یا هیومن رایټس واچ نن د جمعې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. دغه رپورټ وایي چې په جنوب ختیځ آسیا کې بشري حقوق تر پښو لاندې سوي، په تیره بیا په تایلند، فلیپین او کمبودیا کې د بشري حقوقو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د هیومن رایټس واچ رپورټ وایي د دې ملکونو حکومتونو د انټرنیټي جرایمو د مخنیوي د قوانینو په وسیله د مطبوعاتو او اطلاعاتو ازادي محدوده کړې او د بیان په ازادي نور محدودیتونه لګولي دي. د جنوبي آسیا د بشري حقوقو د ادارې د رئیس مرستیال فیل رابرټسن ویل د دولتونو سانسور او محدودیتونو علایم زیات سوي دي او د حکومتونو له لوري بشري حقوقو ته خطرونه مخ په زیاتېدو دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوب ختیځ آسیا استبدادي حکومتونه انټرنیټ خطر ګڼي او وایي چې باید مهار سي. هند غواړي 215 بوئنګ ترانسپورټي الوتکې رانیسي. د هند ارزان بای هوایي شرکت غواړي د الوتکو جوړولو له امریکایي شرکت بوئنګ څخه 215 الوتکې رانیسي. د سپیس جیټ په نامه د هند ارزان بای مسافر وړونکي هوایي شرکت غواړي د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي بوئنګ الوتکې واخلي چې وکړی سي خپل داخلي او نړیوال پروازونه زیات کړي. د هند سپیس جیټ او د بوئنګ کمپنیو یو ګډه اعلامیه چې نن خپره شوې وایي د هغه پلانونو له مخې چې د 2018 کال په پای کې ترسیوی و هند به د سلو نویو وسودیش ماکس اته ایس الوتکو په ګډون مختلف الوتکې ترلاسه کی. سپیس جیټ د هند هوایی چلند څلورم ستر شرکت دی چې د هند هوایی چلند 12.9% مسافرین انتقالی. دغه شرکت هر ورځ د هند او نړۍ 140 هوایی ډګرونو ته ورځي او 300 پرواز کوي. ایتالیا په دغه هفته کې په د لیبیا په پایتخت تریپولی کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. د ایتالیا لومړنی غربي ملک دی چې په 2015 کال کې په لیبیا کې د مختلفو ډلو ترمنځ د بحران رئیسی چې ډیرو ملکونو خپل سفارتونه په دغه هیواد کې وتړل بیرته خپل سفارت پرانیزي. په لیبیا کې د ګډوډۍ له امله د دغه ملک څخه د مهاجرت بندر جوړ سو او خلک ایتالیا ته اوښتل، خو تحلیلګران وایي ایتالیا غواړي چې د لیبیا په حساس سیاسي وضعیت کې د روسیې د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د ایتالیا خارجه وزیر د خپل سفارت بیرته پرانستل د لیبیا د خلکو سره د دوستۍ یوه ښه علامه وبلله او همدغه راز یې ژمنه وکړه چې د لیبیا د ساحل نه به ایتالیا ته د مهاجرو تګ ډیر کنټرول کړي. دا و د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په ننګرهار کې په عملیاتو کې د القاعده د شبکې یو مهم مشر د څو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی دی. د خوست کنورګر وایي چې گرین هاوسونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. خو د دې نورو مطالبو نه مخکې راځو هغه راپور ته چې زمونږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالېږلی دی. د ویلي دي چې په دغه هفته کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په تروریستي پیښو کې لږ تر لږه د 40 د وژل کېدو او 30 زیاتو نورو د ټپي کېدو نه پس افغانستان او پاکستان یو ځل بیا په یو بل تور ولګاوه چې د کورنیو چارو په کورنیو چارو کې لاس وهي. د افغانستان په درې ښارونو کابل، لشکرګاه، قندهار کې د تیرې سې شنبې په ورځ باندې بریدونه وشو. په دې بریدونو کې 40 وژل شول چې لږ تر لږه 15 پکې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتانو، یو سلو سلور تنه نور زخمی هم شول. د افغانستان حکومت ویلی دی دغه بریدونه د ډیورند کرخې هغه خواته تنظیم شوی وو.
افغانستان په درې ښارونو کابل، لشکرګاه او کندهار کې د تیرې سې شنبې د ورځې یو شپې په تروریستي بریدونو کې لږ تر لږه د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماتانو د وژل کېدو په ګډون 40 وژل شوي او په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفیر او د کندهار د والي په ګډون 104 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت وایي دا بریدونه د ډیورند د کرښې هغې خواته تنظیم شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر د دې برید په اړه کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د برید په تنظیمولو کې بهرني لاسونه شته دي.
مواد چې کار سوی دی په دې حمله کې هغه په افغانستان کې نه تولیدیږي، هغه د بهر راوستل کیږي. د هغه تعلیم او تربیه په افغانستان کې نه کیږي. زنه غوارم چه مخ که ده تحقیقاتو نتیجه گیری تا ورسیجم اما مش هغه نشانه وینو چه باید هرو مرو دیر پا دقیق داول تیرنه وسی او ده مسئله و بیخت باید ورسیجم
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وان صدیق صدیقی هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دغه بریټ شاته د طالبانو د کویتې شورا ده او د بریټ پلان په چمن کې د مولوی احمد په مدرسه کې جوړ شوی دی. طالبان لا دمخه په دغه بریټ کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د طالبانو یو ویان کاری محمد یوسف احمدی د کندهار د والی په میلمستون کې 14 د افغان حکومت د خپل منځي شخړو زیږنده بلل ده. نن د جمعې په ورځ په کابل کې دغه بریدونو د غندنې لپاره په سرګونو کابل خاریانو د پاکستان سفارت سره نږدې لارینو که او پاکستاني د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. د غولارین کونکو په سړی هوا کې د اوګدو ساتون د پاره د پاکستان سفارت شاته په عمومي سړک پاتې شول او د پرکلیک تر لوستلو وروسته د لارین له ځایه په سوله ییزه ډول خواره شول. خو یو لارین کونکي ګواښ وکړ چې که دغه پر وینا د پاکستان لاسوهنه بند نه شي نو بل ځل ته به د پاکستان سفارت مخې ته د تاوتریخوالي ډک لارین ترسره کړي.
د زرغون بهیر ټول ځوانان راټول شوي وو تر څو نړیوالو ته دا وښيي چې پاکستان د تروریستو ځاله ده او په بین الملل ټولنې ته هم غوښتنه همدا وه چې په قبایلو علاقو کې د پاکستان چې کوم د ترهاګرو ځالې دي پاکستان باندې فشار وارد کړي تر څو د پاکستان کې دغه ترهاګر چې کوم ځالې دي هغه زر تر زره وتړي.
دغو لارین کونکو د افغانستان په رواني نامنۍ کې د پاکستان په ځانګړي ډول دغه هیواد د استخباراتو ادارې ISI په لاس لرلو تورنول او ایده کوله چې په افغانستان کې د افغان حکومت وسوال مخالفین تروریستي بریدونه د پاکستان په مالي تخنیکي او سیاسي ملاتړ ترسره کوي. لارین کونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستان سره د خپلې اړیکې وشلوي. پاکستان په کابل کې د نن ورځې د لارین په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې چې په کابل کې دغه هیواد د سفارت لخوا نن د جمعې په ورځ خپور شوی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تروریستانو د پناه ځایونو د شتون په اړه ټولې ادعاوې ردې کړي او ویلي دي چې دا هیواد به چاته اجازه ورنه کړي چې خاورې د بل کوم هیواد په خلاف وکارول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د تروریزم سره په جګړه کې د زرګونو پاکستانیانو د وژل کېدو سربیره د سلو میلیاردو ډالرو اقتصادي زیان هم دغه هیواد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي افغانستان د ډېرو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی او په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ له امله د حقاني ډلې د مشرانو افغان او پاکستاني طالبانو داعش القاعدې جماعت الاحرار او نورو ډلو ته زمینه برابره کړي. د همدې له امله دا سمه نه ده چې په افغانستان کې د خراب امنیتي حالاتو تور په نورو واچول شي. دا بیان وایي چې موږ هیله لرو چې په دې باندې ټینګار وکړو چې ځینې بهرنۍ کړۍ له موجود وضعیت څخه ګټه اخلي او د افغانستان خاوره سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان په خلاف کاروي. د هندوستان د استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې اړیکې پاکستان د پاره د اندېښنې وړ مسلې په توګه یوه مسله ده. پاکستان ویلي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې به نړیوال ټولنې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت والی ژوند دی او هنتا د علاج لپاره ورول شوی دی. بل پلو له تیرو دوه ورځو راهیسې د متحده عربي اماراتو یو تحقیقاتي هیئت په قندهار کې دی او تحقیقات یې شروع کړی دی. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د کندهار ولایتي مقامات ټولې هغه اوازې ناسمې ګڼي چې د کندهار د والي د مرګ په اړه خبرې شوي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې والي همایون عزیزي د پښو په برخه کې ټپونه اخیستي او د وجود پر نور برخو یې د سوي ټپونه دي. نوموړي زیاته کړې چې همایون عزیزي دم ګړی د هند په یو تر ټولو مجهز روغتون کې تر درملنې لاندې دی او د هغه روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی.
د کندهار والي د روغتیایي وضعیت په اړه وایم چې هغه کاملا روغتیایي وضعیت یې قناعت بخش دی. څرنګه چې تاسو په جریان کې است د هغه لمړنۍ درملنه دلې په کندهار کې سوې ده او د نورو تداوي یا درملنې لپاره هند هیواد ته یو مرکزي مجهز روغتون ته انتقال سوی دی چې هلته تر صحیح درملنې لاندې قرار لري. د ډاکټرانو سره چې موږ په اړیکه کې یو او دوی موږ ته قناعت بخش ځوابونه راکوي او دوی موږ ته وایي چې دی یعنی صحیح وضعیت هیڅ د تشویش وړ نه دی او وضعیت لحظه په لحظه د ښه کېدو په حال کې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د پیښو په تړاو د متحده عرب اماراتو یو پلټونکی پلاوی هم له تیرو دوه ورځو راهیسې په کندهار کې دی او د پیښو په سیمه کې یې تخنیکي څېړنې پیل کړي. د کندهار د والی ویاند په دې اړه وایي چې اماراتي تحقیقاتي پلاوی د ملي امنیت د شورا له تحقیقاتي ټیم سره هم لیدلی او دوی په هره برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
د عربی اماراتو د لور څخه چې کوم پلاوی راغلی دی د عربی اماراتو په حساب وایو چې مرکز په سطح همغږي او هماهنګي سوی ده. د مکتوب د لارې مرکز ولایتي ادارې ته یا محلي ادارې ته هدایت سوی دی چې دا پلاوی ته اجازه ورکړل سي او همکاري ورسره وسي تر څو چې خپله بررسي وکړي. د کورنیو چارو وزارت څخه او د نورو بشرو څخه چې کوم پلاوی راغلی دي دوی هم خپله بررسي کوي. د بررسۍ څخه وروسته کله چې دوی بررسۍ پای ته ورسېږي بیا انشاءالله هغه نتایج چې دي هغه د رسنیو د لارې څخه د خلکو سره شریکوو.
بلې خوا ته لا هم د دوو عرب ډیپلوماتانو او د کندهار د مرسیال والي جسدونه تر ډي ان اې معایناتو لاندې دي. د کندهار د وژل شوي مرسیال والي عبدالعلي شمسي د کورنۍ غړي وایي چې د متحده عرب اماراتو طبي ډله لا هم د خپلو اتباعو په شمول د ډي ان اې معایناتو پایلې ته منتظر دي او تر هغه وروسته به د مرسیال والي جسد هم دوی ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې چې د داعش په ضد باندې درې میاشتې مخکې عملیات پیل شوي وو هغه عملیات سرته ورسېدل، مګر ځایي خلک وایي او چارواکي وایي چې اوس په سیمه کې د طالبانو نه ویره موجوده ده. بل پلو په ننګرهار کې د القاعده د شبکې یو مهم کس په عملیاتو کې د یو شمیر نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د شاهین شل په نوم داعش ضد ګډ پوځي عملیات بېګاش په ختم شوي، خو په سیمه کې د جګړې یېر لا هماغسې په ځای پاتې ده. دغه عملیات درې میاشتې وړاندې پیل شوي وو چې حکومت او داعش دواړو ته پکې درانه تلفات اوښتي وو. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب کل اردو ویان د ګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل داعش ډلې له پچیراګام ورکه کړې او د بیا ځلې احتمالي جګړې د ګټلو لپاره 1500 پاڅون کوونکو ته نوې امنیتي پوستې جوړې کړې. په پایله کې موږ 1500 پاڅون کوونکي په 200 پوستو او 2 لویو بیسونو کې ځای په ځای کړل او 15 د ملي پولیسو تازه پوستې مو د پچیراګام او چپلیار په لار ځای په ځای کړې دي. هغه وایي په دغه ولسوالۍ کې یو ګډ نظامي مرکز هم جوړ کړی چې په وسلو مهماتو به سنبالي او د جګړې په وخت به سرتیرو ته اکمالات رسیږي. که څه هم د ځای په ځای شوو پاڅون کوونکو شمېره د ځایي خلکو په باور کمه نه ده، خو په وسلو مهماتو سنبالښي تر ټولو مهم ګڼل کیږي. ځایي پاڅونوال وایي حکومت ورته تر اوسه وسلې او مهمات نه دي ورکړي او لا هم په خپلو شخصي ټوپکو جګړه کوي. د پچیراګام ولسوالۍ جرت الله رحماني وایي په ولسوالۍ کې داعش ډله ورکه شوې خو دغل تشته طالبان حکومت ته خطر پیښولی شي.
داعش دا نشته، خو د طالبانو سره دا څو ورځې لږ جنګ و. امنیتي پوستې 15 محلي پولیسو دپاره جوړې کړي او په دغه باندې تر اوسه پورې یو څه مشکلات شته دي. عملیات دوی خلاص کړه، خو دوی به د داعش په ضد خلاص کړي خو طالبان شته نه.
هغه وایي پاڅون کوونکي به په درنو وسلو هم سنبال کړي. د پچیراګام په جګړه کې داعش وسلوالو تر 16 ځایي پاڅونوال لزان سره وړي چې لای د مړي ژوندي معلومات نه کیږي. یو بل خبر دا ده چې د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو لپاره د داعش ډلې مالی مشر حکومت نیولی ده. د والی ویانه ته الله خوګیاڼی وایي خاصو ځواکونو تېره شپه د غنیخیلو ولسوالۍ په 26 ویالې سیمه کې عملیات کړي او په پایله کې د شینوارو لپاره د القاعده شبکې مالی مشر حضرت الله له 4 نورو شکمنو کسانو سره نیولی ده. خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې حکومتي سرتیرو له خپلو مخالفانو سره جګړه هم کړې چې 6 کسان پکې وژل شوي دي، خو دا لا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي، ځکه نو د دغې مسلې د څېړنې لپاره د ننګرهار والی پلاوی ټاکلی ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د خوست د ولایت کاروانګر ویلي دي چې گرین هاوسونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وایي چې دغه گرین هاوسونه دي د زراعت د ودې او پراختیا لپاره پراخ شي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ را لېږلی دی.
د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر د خپل گرین هاوس یا د شنې خونې دننه د تازه سبزیجاتو له کروندې څخه د اضافي ګیاو په لرې کولو بوخت و. د کروندې چار چاپیره د اوسپنې ستنې درول شوي او له پاسه پرې په مسلکي ډول پلاستیکونه هوار شوي چې هوا معتدله وساتي. د شنې خونې دننه سړی داسې احساسوي چې ګنې د پسرلي موسم لګېدلی.
دا خمو جرجر په کریل دی دوبی تره به وتیا یې پخلی نه د سره پخه دا هم په کریل دی، ملي سرخک مو په کریل دی، غم په کریل دی، کهو دا درې شینه مو کرل. دا سبزی ان شاء الله ای تخم دی چمهلو نه 15 ورځې می دا شای رسیږي ان شاء الله.
حضرت عمر 15 گرین هاوسونه یو ځای جوړ کړي. د هر شنی خونی لپاره سباندې څلور بسمیز مقابله کړي. هغه وای چې د غنمو او جوارو په پرتلای د سبزیجاتو عواید څو برابر زیات دي.
اوس ان شاء الله چې مو دغه تا شای په جوړ کړو، امید لرم ان شاء الله چې یو په او ته چندا و چندا نه چندا داخل ته اضافي غرو کې مل ځکه چې کول دولس میاشتې میږ موسم دی. دغه نه دا کې نه ژمی شته، نه پسرلی کې شته، نه غب کې شته، یخ هر څه کنترولیږي.
هر خونه د ننوتو مشخصې دروازې لري. د هوا د کنټرول لپاره پکې عالي نصب شوي. د پټي ټولو برخو ته د غزول شوو پایپونو له لارې مساوي اوبه رسیږي چې په کافي اندازه سره هم پکې له مخکې ګډه شوې ده. اسماعیل د یوې بلې شنې خونې مسؤول دی.
ټول گرین هاوس ته دغه یوه پایپ نه د ذخیرې نه ورکولی کېږي سره، او دته د پوست ټنکۍ نه د کوم گرین هاوس ته چې اوبه روچي هغه ټنکۍ نه اوبه ورته روچي.
دا مهال په خوست کې سل شنې خونې شته چې ځینې یې تکمیل او پر ځینو هغوی کار روان دی. هر خونه شاوخوا 450,000 افغانۍ لګښت لري چې 15% لګښت کارډیپ موسسې پر غاړه اخیستی دی. اسماعیل وایي چې شنې خونې هم د زراعت د ودې او پراختیا په برخه کې خورا مفید دي او هم یې د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر کړی دی. اسماعیل پکې اوبلن کدو کرلی دی.
4,500 بوټي د یو گرین هاوس کې کرلی دي. حاصل انشاءالله چې برابر شي څه بوند د 10 ټنه حاصل مکته تر اخره پورې دارو کوي چې 2 میاشتې دغه دوام کوي.
د خوست د زراعت رئیس میولا نصرت وایي چې په مجموعي توګه 150 شنې خونې په پلان کې لري. د ده په وینا تر یو کال پورې تخمونه، درمل سره او نورې اسانتیاوې هم کارډیپ موسسه پر غاړه لري.
موږ ته په تېرو دوه ورځو کې د 50 نورو شنو خونو هم منظوري راغلې ده چې مجموع کې موږ یو 50 خونې یادولی شو، او دغه شنې خونې پخوا په خوست کې په دغه معیاري شکل باندې مروج نه وې. اوس موږ د مسلکي ټیم په مرسته همکارۍ باندې په دغه سیاسي شکل باندې تاسو نن وینئ د دغه گرین هاوسونو د افتتاح او ایجاد شاهدان ان شاء الله.
د مسؤلینو په وینا د زراعت د ودې او پراختیا د پروګرام اوس مهال یوازې د خوست په څلورو ولسوالیو کې تر تطبیق لاندې دی، خو زیاتوي چې پاتې ولسوالۍ او سیمو ته هم د غزولو پلان لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن سبا د مهاجرت مسله، د مهاجرت قوانین او د مهاجرو سره مرستي او په یو ملک کې د مهاجرو ځای په ځای کېدل دا داسې یو موضوع ده چې د نړۍ ډېر حکومتونه کاغه په اروپا کې دي که په منځني ختیځ کې دي ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو مؤسسه هم دا د مهاجرو اداره البته ډېر کوشش کوي چې د مهاجرو دغه مسله چې اوس یو نړیوال بحران ته نه جوړ شوی دی، حل کړي. خو موږ ګورو چې په زیاترو مواردو کې د دوی غم خوړل شوی دی، مګر ډېرې ستونزې لا هم پاتې دي. اوس موږ په اروپا کې د مهاجرو د مسلې په ارتباط یو رپورټ لرو.
زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا په هیوادونو کې په داس حال کې په خیمو او هغو بدنۍ کې چې دروازې او کړکۍ نه لري شپې او ورځې تیروي چې سخت واوري ورېدلې دي او هوا ډیره سړه ده. پناه غوښتونکي وایي هوا دومره سړه ده چې هغوی نه د شپې او نه د ورځې خوب کولی شي. د ژمي په موسم کې په دې هیوادونو کې هوا دومره سړه وي چې د کوټې دننه هم اوبه یخ وهي. د محمد یوسف نوید په نامه یو پناه غوښتونکي امریکا غږ ته د سړې هوا په هکله داسې وویل:
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad.
ما په خوب کې هم دومره سړه هوا نه ولیدلې. دلته وضعیت بیخي زیات خراب دی او هوا د حد نه زیاته سړه ده. په سوربیا کې حکومت د ټولو پناه غوښتونکو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو هغو رسمي کمپونو ته د لاړ شي چې حکومت ورته جوړ کړی دي. خو په سیمه کې د مرستندویه ادارو استازو بیا ویلي دي چې دا کمپونه ټول ډک دي او نورو کسانو ته گنجایش پکې نشته دی. د بې سرحده ډاکټرانو خیریه موسسه وایي چې د سړې هوا له وجې ګڼ شمېر مهاجر مړه شوي هم دي. په سربیا کې د دې ادارې مسؤلې سټیفنی مویسانګ امریکا غږ ته وویل چې مهاجر په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي او دوی یې علاج کوي. په مهاجرینو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې، د ځینو په بدن کې دانې راختلې او سپږې هم ډېرې شوې دي. ځینې هغه کسان چې بیا تازه د بلغاریې د لارې راغلي دي په پښو، لاسونو او د بدن په نورو برخو کې پولې پیدا شوې دي. سره له دې چې هنګری یا مجارستان خپل سرحدونه تړلي دي او هغه مهاجر چې د بالکان د هیوادونو د لارې هنګری ته راځي نه یې پرېږدي، خو بیا هم د مهاجرینو د چارو ادارو ویلي دي چې په اوسط ډول شاوخوا سل مهاجر هر ورځ سربیا ته راځي. اکثر دغه کسان د یونان نه هلته ځي. په یونان کې هم زرګونه کسان د سرحدونو د تړل کېدو په خاطر ګیر پاتې دي. د نړیوالې ټولنې د فشارونو او انتقادونو له وجې په یونان کې چارواکو سلګونه پناه غوښتونکي د لسبوس د ټاپونه هوټلونو ته بولي. د دغه پروګرام سره ملګري ملتونه مالی مرستې کوي. د بشري مرستو خیریه موسسې په اروپایي اتحاد انتقاد کوي چې د هغو مهاجرینو غم نه خوري چې په سړې هوا کې ګیر پاتې دي او د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوټ یونکر د ټولو غړو هیوادونو نه غوښتلی دي چې د اروپایي اتحاد هغه پلان د تطبیق کې چې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو لپاره جوړ شوی.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta.
د مهاجرینو ستونزه یوازې یونان، ایتالیا او مالټا ته باید پرنخودل شي. دا د ټولو اروپا ستونزه ده او په کار ده چې ټوله اروپا یې په ګډه د حل لپاره کار وکړي. په همدې حال کې جرمني ویلي دي چې په 2014 کال کې د هیواد ته د پناه غوښتونکو ورتګ کم شوی. جرمني وایي پروسه کال د هیواد ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي و، خو وړم کال بیا 8,90,000 پناه غوښتونکي جرمني ته تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د کندهار ولایتي چارواکو ټولې هغه وضعیت ناسمې ګڼلې دي چې د کندهار د والی د مرګ په اړه په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک نن د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې والی همایون عزیزي د پرو په برخه کې ټپونه اخیستي او د وجود څو برخې سوځېدلې دي، خو هغه ویل چې د والی عزیزي روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د کندهار د والی ویان زیاته کړه چې همایون عزیزي دمګړۍ د هند په یو تر ټولو عصري روغتون کې تر درملنې لاندې دی او د هغه روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. په عین حال کې د کندهار د والی په میلمستون کې د سې شنبې د شپې پیښې په تړاو د متحده عربي اماراتو یو پلټونکی پلاوی هم له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار کې دی او د پیښې په اړه تخنیکي څیړنې پیل کړې دي. افغان ځواکونو په چیراګام کې د داعش وسلوالو د ځپلو عملیات پای ته رسولي دي. ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د پچیراګام پولیسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر خلاف د افغان ځواکونو عملیات چې درې میاشتې وړاندې پیل شوي وو پای ته رسېدلي دي او اوس دا ولسوالۍ د داعش د ډلې له وسلوالو پاکه سوې ده. لوړ پوړو امریکایي چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په پام کې لري چې د سوډان پر ضد ځینې بندیزونه لرې کړي. ویل کېږي چې سپینه ماڼۍ به دا اعلان نن د جمعې په ورځ وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د ویتنام د هوچیمین په یو پانتون کې وویل په ادارو کې راتلونکي بدلونونه به د دې دوو ملکونو په ګډو روابطو اغیزه ونه کړي. او د بشري حقوقو د څارنې موسسې یا هیومن رایټس واچ نن د جمعې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. دغه رپورټ وایي چې په جنوب ختیځ آسیا کې بشري حقوق تر پښو لاندې سوي دي. په تیره بیا په تایلند، فلیپین او کمبودیا کې د بشري حقوقو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. په یو سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پد کی مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو آشنا.